له مخکي جوړ شو هغه مهال ډیر کم کسانو په دې برخه کې کار کولو، تقریبا دوه درې په حدود کسانو. ولې هغه د څلور کال لاسته راوړنې زمونږ داسې وي چې بدې نه وي؟ مثلا موږ په هماغه اول کال کې د روزنتون د ماشومانو لپاره د مقاله لیکنې او رسامۍ یو کانکور جوړ کړ، هغوی ته میوارډونه ورکړل، کپونه هم ورکړل، ستاینلیکونه، چا چې ښې لیکلې وي، ښې مقالې لیکلې وي، ښه رسمونه کاګړي ول، د یو جوري هیئت لخوا هغه وارزول شول او هغوی ته جایزې ورکړل شوې. دغه شان د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ مو د کیسې لیکنې او سیالۍ د ماشومانو لپاره جوړه کړه چې هغه کس چې په دغه کانکور کې ګټونکی شو لومړی جایزه او ګټل هغه ملي راډیو تلویزیون ته وغوښتل شو. د هغوی سره په ژوندۍ بڼه باندې مرکه هم وشوله او د دوی هغه ډالۍ او سایندیک ورته ورکړل شو. تر هغې راوروسته مونږ په دې وروستیو کې هم ځینې فعالیتونه درلودل. مثلا د افغانستان عامه کتابتون ته مونږ د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو تصویرونه ډالۍ کړل، ځکه چې ماشومان چې په کتابتون کې راځي خپل کتابونه لولي باید پوه شي په دې باندې چې دوی ته چا لیکنې کړي، کومو لیکوالو دوی ته کار کړی دی. د دوی عکسونه مو واخیستل او په هغه د ماشوم د ادبیاتو په کتابتون کې مو راوځړول. دغه شان د لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې د ماشومانو مشاعره جوړه کړه چې دا مشاعرې کې تقریبا په سلګونو ماشومانو ګډون کړی او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لارې خپره شوه، چې په دغه مشاعره کې موږ سره د آشیانی مؤسسې ډېر همکاري وه. هغوی سره هغه خپل ماشومان چې ول له هغوی سره موږ کار وکړ او دغه مشاعره مو جوړه کړه. د ماشوم د ادبیاتو په کور کې ډېرې افغان محصلین دي اوس چې را سره دي، دوی د ژبه او ادبیاتو برخه کې زده کړې کوي او تر ډېره دوی کار هم اوس د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کوي. دې برخه ته کار ویلی دي. زموږ فیسبوک پاڼه ده، هغه فیسبوک پاڼه ته څوک مراجعه وکړي ورشي نو وګوري چې دوی څومره لیکنې کړي د ماشومانو لپاره. موږ په هغه پخوانیو څو کسو باندې، البته د ګوتو په شمیر څو کسو چې د ګوتو په شمیر کې هم نه راځي، په هغو مو اتکا نه ده کړې. غوښتي مو دي چې نوي کسان پیدا کړو، ځوانان وي او تر ډېره د سبا لپاره هم یو هیله وي چې دوی کار کوي د ماشومانو لپاره. د ماشومانو د ادبیاتو څخه د ماتړ مالي صندوق موږ همدې کار په خاطر باندې چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته وده او پراختیا ورکړو پرانیستل، ځکه د ماشوم د په برخه کې ډېر کسان علاقمندي نه ښیي چې پانګونه وکړي، دوی سره مرستې وکړي یا نور موضوعګانې. موږ په وار وار سره دا موضوع شریکه کړې، د چارواکو سره ورته مو دا ویلي دي چې موږ اوس له سرک نه خپل پروګرامونه پلان کوو. موږ یو دفتر نه لرو، موږ د یو د راټولېدلو ځای نه لرو چې هلته کینو او خپل راتلونکي پلانونه باندې خبرې وکړو. ولې هیچا مو په غږ باندې غږ نه دی ګرولی. مجبور شو چې ماشوم د ادبیاتو څخه د ملاتړ مالي صندوق پرانیزو تر څو کولی شو د دې لارې چې افغانان د خپل وس کومه مرسته کوي د ماشوم د ادبیاتو برخه کې خدمت وکړي.
مننه تورمان صاحب. څو داسې نور مرکزونه دي چې د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟
ما چې اوریدلې دي په مسایر خپرندوی بنسټ کې هم خپل کار کړی. عملا موږ یو مجله درلودله د افغانستان په کچه، څه چې د سیمې په کچه د فکر کوم چې داسې مجله به نه وه، د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یوه اکاډمیک مجله وه د مصور په نوم. موږ مصور مجله چاپوله، کتابونه مو چاپول. ولې په دې وروستیو کې دغه بنسټ کارونه یو څه ټکنی شوي دي؟ دا چې وجه یې څه راځه هم نه پوهېږم. ولې په هر حال اوریدلې مې دي چې په هرات کې ادبي انجمن دی چې کار کوي. اوس اوس چې موږ هڅې خپلې پراخې کړې دي، دا مو اوریدلې چې په کابل کې هم یو دوه واړه بنسټونه یا ټولنې شته دي چې هغوی هم د ماشومانو په برخه کې کار کوي. نو زه فکر کوم هر څونه کې ډېرې دې برخه ته یو بنسټ یو ټولنه نشي کولای چې رسیدګي وکړي. هر څونه چې ډېر وي دې برخه ته کار پکار دی. هغه په دري کې یو شعر دی، وایي عادت پروا نه داریم در طریق عاشقی، شاد می گردیم چرا غیر که روشن می شود. نو هر چوک چه پدی برخی کار که مون خوشحالی گو، زکر چه پدی برخی دیر کار تا ضرورت ده، دیر کار تا ارتیاده او هیچ کار پدی برخی کنده شوه.
تورمان سر کتابون از سمرا چاپ سوی دی پدی برخی که ژباړې څومره سوي دي؟ ځکه تاسو خو له ډېرو کلونو چې زما یادېږي تاسو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوئ او له همدغه ځوانانو سره چې په دې برخه کې فعال دي په تماس کې یاستئ. په مجموع کې د کتابونو وضعیت څنګه ده؟ ماشومانو ته چاپي آثار څومره لرو؟
بله، چاپي آثار لرو. منصب چاپي آثار مثلا په بیلابیلو سیمینارونو کې چاپ شوي دي، یا د مصور خپرندوی بنسټ دی خوانه، یا مثلا په انفرادي ډول باندې ځینې لیکوالو کتابونه چاپ کړي دي ماشومانو لپاره. ولی ستونزه څه ده؟ ستونزه دا ده چې یو لیکوال که یو کتاب چاپوي، یوه ټولنه یو کتاب چاپوي، که ډېر زور وهي ډېر زور وهي تر زر ټوکونو زیات نه شي چاپولی. اوس که موږ او تاسو مقایسه کړو دا چې په یو ښوونځي کې به څومره زده کوونکي، فکر کوم د زرو نه به ډېر وي. کله چې موږ یو کتاب د خپل یو ښار یو ښوونځي ته نه شو رسولی، ناحیې ته به یې څنګه ورسوو، ښار ته به یې څنګه ورسوو، ولایت ته به یې څنګه ورسوو، په ټوله کې د افغانستان ولایتونو دا تاسو فکر کوئ څونه څونه موږ کمبود لرو په دې برخه کې؟ او د ژباړې بر موضوع تاسو ویل، ډېری دغه کتابونه ژباړل شوي دي. هغه څه چې زموږ کلتور، زموږ په ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ورسره سروکار لري، هغه څه نه دي ژباړل شوي، د بهر نه ژباړل شوي، د بهرنیو ژبو نه. او په هغې کې کلتور او فرهنګ هر څه تغییر کوي، ځکه زه فکر کوم شاید ډېر اغېزمن نه وي تمام شوي، یا شاید ډېر خوند زموږ ماشوم ته نه وي ورکړی چې کتاب ولوسي. که چېرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپله یې ولیکي، البته ژباړه هم ښه ده، ولې ځینې هیوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکې، کلتوري اړیکې دا لرو، مشترک فرهنګ لرو، مشترک کلتور لرو. که د هغې هیوادونو نه راوژباړل شي، زه فکر کوم چې دا به ښه کوي چې زموږ ماشوم په کې ځان پردی احساس نه کړي. ولې که موږ د ځینو اروپایي هیوادونو نه راژباړو، هغه هم که وګورو چې نږدېوالی ولې راوژباړل شي، ښه ولې ځینې داسې کتابونه چاپ شوي دي چې نږدېوالی نه لري دا کلتور او فرهنګ او چاپېریال زموږ، ځکه زموږ ماشوم ورکه ځان پردی احساسوي. بله دا چې یوه موضوع چې ډېره جدیده او باید ورته کار وشي، هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي، هغه یې په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي. که یو قنداري لیکوال لیکلي، هغه یې په خپله قنداري لهجه لیکلي دي. یوه معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي. مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډېر د ستونزو سره مخ کېږي چې هغوی نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي، که نه مشکله ده مثلا چې هغوی په بېلابېلو لهجو باندې د موضوعات باندې پوه شي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیاتو کې، ولې ماشومانو په ادبیاتو کې، دا ډېره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي.
تورمان صاحب، تاسو خپله هم په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولې دي، وروستۍ چې زما په یادېږي هکو بکو وه، که نه؟
بله بله.
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه، یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې، هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي، بیا یې پرېږدي.
بله، ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. تورمان صاحب، هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي بیرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي. ستونزې وي، خنډونه وي چې دا د دې لامل کېږي. مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې د خپل ژبه چاپ کړه، د خپل شخصي ژب نه هیچا پیسې نه دي راکړي، او ومې میشلې مې د وړیا پیسې مې نه دي اخیستي. شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم. داسې نه چې مثلا چا ته به مې ویلي نه وي، ډېر دروازې به مې ټکولې وي، ولې ناهیلې راستون شوم. بنان زما وسو توان شاید همدونه په مغمو برخه کې مې خدمت وکړي. د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه، زما وسه توان بدونه وو چې ما پرته له کوم امتیازه دا مجله چاپ کړې ده. ما د مسؤول مدیر په توګه دې مجلې پرته له کوم امتیازه کار کړی دی. ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه دې مدیر مسؤول ما نه دی اخیستی. د فکر کوم چې همدومره کافي وو، ولې دا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره، نور په ساعت دا بېله خبره ده. زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو، دا د دې لپاره چې بیا خدای مه کړه دغسې نیوکو سره مخ نه شو. موږ غواړو چې ټیم واوسو، او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري. هغه ورځ چې موږ صندوق پرانیستلو، ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو، ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي، د خدمت د ادبیاتو ته، په ټوله کې فرهنګ ته، د کلتور ته، د موضوعات ته، نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو ویناو نه ستړي کېږي. ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره خپل لاس جب ته نه یې سوچي، یو پنځه ګونه راواخلي هغه صندوق کې واچوي. دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کیږي.
تورمان صاحب، دا نیوکه هم کیږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي، هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري، نو کله کای وخت او فرصت او کار کوي ورته، او کنه بیا نو خپل کارونه کوي. څه فکر کوي که دې ته پا په جدي سترګه ونه کتل سي. موږ به وسو کولای چې فرضاً د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی د دې مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای.
دقیقه رومان صاحب، زه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي؟ اول خو دغه را میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو، د عمل خلک نه یو چې عمل وکړو. که نه همیشه زموږ په ټوله کې په پښتنو کې بیا په پښتنو فرنګیانو کې ستونزه همداده چې نیوکې کوو، ولې نه ګورو چې مثلا حل لاره څه ده، ولې داسې شوي؟ که نه زه اوس وایم چې زه اول زه چې د ماشوم د ادبیات برخه کې مې شاید یو څه ډېر کار کړی وي، زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخې ته نه ګورم. ځکه یې نه ګورم چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه وسم د دې نه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کوم، نو زه یې د کمه کم چې په دې مصرف کوم اوایه زما د نورې اړتیاوې، د کورنۍ اړتیاوې، نور شخصي اړتیاوې دا څوک پوره کوي؟ زه په ازادۍ راډیو کې کار کوم، د ازادۍ راډیو نه معاش اخلم، ټول ورځ دلته راپورونه جوړوم، دلته پکیجونه جوړوم، دلته خبرونه جوړوم. بلې چې زه 1 ساعت وخت پیدا کړم در ماشوم ادبیات ته کار کوم. ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پرې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخه کار وکړي؟ که چیرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی، نو تاسو فکر وکړئ چې 2 ساعته کار به تو 1 ساعت کار ته 1 ساعت ته راوګوت شوی که نه وی ور شوی؟ اصل په دې برخه کې کار نه دی شوی. دلته افراد باندې باید نیوکه ونه شي، زما نظر دا دی. دلته باید په بنسټونو باندې، په ادارو باندې، په هغه کسانو باندې چې دا توان لري. مونږ په یو کال کې تقریبا بیلابیل دروازې وټکول، اطلاعات فرهنګ وزارت لاړو، د ولسمشر د میرمنې تر دفتره پرې لاړو، د ولسمشر د فرهنګي مشاوره پرې لاړو، چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې.
ترمن صاحب څه فکر کوي؟ حل لاره څه ده؟ څه باید وسي چې دغه کارونه منسجم سي او بیا دا سی لخند او ځان سره مخامخ
ما پر نظر باندې ومان سه پرته لدی چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو، فکر کوم چې ډیر کم خپل موخه ته ورسیږو. تاسو خپل گاونډي ایران، هیواد ایران وګورئ، او یو ځل دا ګوګل کې قبل بل لکم نشوتلې، ګوګل کې سرچ کو ګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه څومره کار کړی دی، یا مثلا هند، یا مثلا بل هیواد. هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود و. ولې مونږ سره څه دي؟ مونږ سره څه دي؟ مونږ سره هیڅ. ما مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه ماشومان ته کار وکړي. یوه رقم کیانو انیس مجله ده، 2 میاشتې چاپیږي، 3 میاشتې نه چاپیږي، ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره.
تورمان صاحب، یو بل شیم چې ستا دی، دغه تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو. البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډیر څه لرو، د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندې سوي. موږ ډیر جالب قالبونه د ترانو لرو، د ماشومانو د سندرو لرو. متاسفانه ما چې لیدلې دي د کوم څه چې لیکل سوي دي، البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره، په هغه وزنونو باندې نه دي. لازمه ده چې خپل د ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو. په دې برخه کې تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول، چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې څه پروګرامونه شته؟
بلې، دقیقه نومن صاحب، یو څه چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو، په هغه غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې د دغه صندوق سره 1,00,000 افغانۍ مرسته کوي، دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو. ورسته تر هغې چې کوم ویناوال ولغوی نیوکه دا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وویل چې زه د ماشومان دپاره کتاب ترجمه کوم، دې لپاره چکې ونه شوي، ولې کله چې وویل چې 1,00,000 افغانۍ ورکوم، ولې مو دې لپاره چکې وکړي؟ زموږ مشکل دا دی چې تاسو لږ څنګه چې وویل، موږ په فولکلور کې ډیر څه لرو د ماشومانو دپاره. موږ غیر د هغې نه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړی ډیر څه لرو. همدا اوس په لسګونه کتابونه د چاپ دپاره پرته دي، څوک یې چاپوي؟ دا چې څوک چکې کوي د دې دپاره چې هغه هیلې، هغه ارمانونه، هغه زحمتونه چې دوی ګاللي دي، ورته یو څه ټول کړي دي، د هغې دپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي. زه وایم چې داسې به ډیر راټول شي، موږ به ډیر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کړو، داسې کسان به ډیر مخکې د کور د فعالیت نه تشویق شوی وي، دا موضوعات به ورسره وي. په لسګونو کتابونه موږ په واک کې ورکوي، څوک چاپ کی، څوک چاپوي، مهرباني دی وکړي، څوک د ټټر وهي ورته چې موږ چاپو، چې موږ ورته ورکوي چاپي کی. هدف داره چې باید عملی میدان تر شو او چې وایو چې دسی نکیږي دسی کیږي بیا راځي تر اخره پر توبه دی. ما د امداوز د اعلان کوم په لزګونو کتابونو موږ سره پراتري څوک حاضر دي چې چاپ دي کی مهرباني دې موږ سبا د دوه پوښتنه ورکو.
ډیره مننه تورمانځه.
مننه تاسو کور ودان.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په هغو زمانو کې چې مدون قوانین نه وو او جرایم نه وو تعریف شوي، څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی. چارواکو ته به چې کوم عمل له خوا ناچپ وایسېد، ترسره کوونکی به یې راونیو چې څنګه به یې خوښه وه هغسې به یې جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود. پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. له حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه و. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکلې شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه، جرایم یې هم خلکو نه پیژندل. خو نن سبا ډیر داسې موارد شته چې که له هغو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم، سزا، پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه راشیدې راوروي د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی आवाज واورید چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غالي، ته څنګه انعام غواړي؟ سل نورې تلاوی دي څکړي، دلته خو 200 وی. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وی. بل لار نه وا قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبري واوري دی وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وینو دغه سلسکې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو تلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپل هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل تکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام پوخ او مضامین مین سکنل شوی وي. د غزلې دا اورېدلو بلنه درکوم.
ګلابونه او لمبا لپکې وړما، ګلابونه او لمبا لپکې وړما، د ګل مخې یار خوسا لپکې وړما، له یوه آسمانه بل آسمان ته تلدي زندگی خوره وره لپکی وړمه، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وړمه، د ژوندون توري تیاري بی مور نه يم د ژوندون توري تیاري بی مور نه يم لمر سپوږمۍ وړمې ډېوه لپکې وړمه هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي رڼا ستوري ټوله شپه لپکې وړمه یوه کرښه مې په لپه کې دریځه یوه کرښه مې په لپه کې دریځه یوه لویه فلسفه لپه کې وړمه له یوه آسمانه بل آسمان ته تللی دي زندګي خوره وره لپه کې وړمه
پتی را د بی باس کې خاغلی عبدالنافع مات را ته ویلی و چې طنز په ټولو وړو او لویو قالبونو کې لیکلای شو د نن باس مو د طنز د ژبې او ارزښت په اړه دی مات صاحب ستاسو مس
خیر اوسه تم ستاسو مس
تیر ځل مو فکر کوم چې د طنز په شکلونو او په قالبونو خبرې را ته کړې طنز څه ارزښت لري په ټولنه کې ډیر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخته ګوري یوازې هم دې ته توجه پکار ده ک
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاو په اصلاح کې دی یو ټولنه یو نیمګړتیا ناخوالی هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام شي او یو وخت داسې چې په ټولنه کې ځینې ناخوالی ځینې ظلمونه ځینې نیمګړتیاوې داسې چې اغه خلک وسره عادت سوی دي خلک معتاد دي دا اوس په افغانستان کې زوته خبرې کوو ټول افغانان د باندې چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی اته چې په لړۍ کې افغانستان په کراوله درجه را سکل دوم سکل دریم سي د دې لیست په سر کې چې افغانستان فاسد دی یعنی افغانستان نظام کې د فساد ساتل ډیر لوړ دی زموږ خلک هر ورځ د خپل وطن د اداري فساد د ناخوالو د بی عدالتۍ په اړه خبرونه اوري دوی عادت سوی دي خلک معمولا د کلیات سره ډیر کار نه لري په تیر په ادبیاتو کې کلیات چندان نه دي مطرح ځکه مخکې خلکو منلي په ادبیاتو کې نسبت و ساينس ته جزئیات ډیر مهم جزئیات ته درجه ورکول کیږي نو یو طنز لیکوال سره زربین ور سره دی د ټولنې د ناخوالو یو ډیر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته مثلا په یو مردار لشتي کې او به بیر خلګو پاتې راپورته کړی دی چې دا او به ورونه شندل سي کالې مردار نسی په زی پیچلې دي چې د بدبوی څخه ځان وسات خو طنز لیکوال لکه زربین چې پستورګي خلګه راولې درشې پر غاړې درې چې په زربین کې ورته وګوري بیا به ګوري چې په زربین کې په چټلو بو کې د ژوندې موجودات یو نړۍ ده حتی میکروبونه دی وایرسونه دی اوس شي دی حرکت لري خپل شکلونه لري تعویج را تعویج د خلکو ته ډیر جالب دی چې واړه په بوک ژوندۍ موجودات وګوري بیا ځان سره قضاوت کوي چې یاره دا چټلې به خوري خطرناک ده ګور دا څه بلای بښ پټی دی خو موږ یوازې خپل پیسې ځین راپورته کوو خبر نه یو چې دا چاواته پاشل کیږي دا چټلې به چې د خاور سره ګډیږي بیا د باد د لارې اواته پورته کې دا زراعت زموږ په پازو بخولنه نه وځي دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناک شی دی باید چاره یې وکړو نو دلته د طنز لیکوال وظیفه ده چې دا لوی ناخوالی دا په بیلابیلو موضوعاتو باندې وشي ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یاخي په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالی ورښول چې د په جزئیاتو پوه شي اصلاً د مشکل هغه شور ته معلومه سي هغه خلک بیا کچیر ډیر هغه پیغام ته توجه ونه کی دا ظاهري تفریح هم د دې لپاره یو خوشحالي ده یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکي خندي خلک او په دې خندا کې د نن بیا دې د خپل ټولنې و نه خالي ورشي
د طنز د جابه پیسې کراته وایسته چې د طنز جابه باید څنګه
طنز هغه اخیری نچور هغه اخیری چې ته وړاندې کې هغه به ته د کلمات په مرسته باندې وړاندې کوي. یو څوک به په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخیر چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپله صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. اوس نو موږ په طرز کې کولای شو چې دغه تنزی خاکه چې په ذهن کې راسره ده دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کړم چې دا په دوو برخو باندې وشو. یو معنوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. دې ته تخنیکونه هم ویلی شو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای شو. مثلا موږ ویلي وو چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولای شو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یو کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول شوی، یا یوه پیشه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت، دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی دی. دا موږ انځورو په تنزی ژبه. یوې لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزارت وایم په تنس کې، هغه پیشه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلی، یعنی د تنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وشي، چې د سویه ډیره ټیټه ده، د په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی، د دې لپاره چې د بې سوادي وشي، د نقل قول چې کوي د تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې د تلفظ کې هغه ګډوډ کوي چې معلوم شي چې دا سړی بې سواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر یا د یو رئیس مکتوب دی بیانیه ده، د دې د املا ګډوډ کوي، یعنی هغه څه چې په سیلیک لیکيږي هغه سنتاړي ده، هغه څه چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېر مرسته کوي چې یو موضوع، یو صحنه، یو کرکټر، یو پیشه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یو ستونزه ستا د تنز ژبه که معنوي اړخ سړی وخندي دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ده، دلته یو خطر ستا یا یو ضایع ستا، یا ضایع مسورته والی د زوف تکی به غوته وای. یو تنزی کول کچیری په الفاظو خلق وخندي، خلق خندوالی سي، لکه ما چې مخکې مثال وای چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي، خو کچیری دا ترجمه کوي یو بل ژبه ده، بیا دغه څخه هغه خوندي. مثلا که موږ په پښتو یا فارسی کې باسازی په بات سازی ولیکو، دا د خندا وړ ده، خو کچیری دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي، یا عربي ته ترجمه کوي، یا فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه اهنګ په دغه کلمه کې ستدا چې یو شه د خندا وړ غزل په غژبه کې بیان دي، نو هغه طنز لیکوال چې ډیره تکیه پر لفظي صنایعو کړی ده، دا هغه طنزونه چندانې د ترجمه وړ نه دي. خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډیره تکیه کړی ده، ډیر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، دا هغه طنزونه محتوا خره خندي، هغه هر ژبه ته ترجمه شوی دي. شې مثال ته ترکیه عزیز نسین دي چې طنزونه د نړۍ په مشهور ژبه باندې ترجمه شوی دي.
تاسو د لفظي صنایعو ویل د معنوي اړخ په اساس کې یو څراته وایست، یو مثال کې دای څراته وایست چې فرزند په دغه شکل سره کولان دي سي. دا
په معنی صنایعو کې تشبيه او مبالغه ډیر مشهور صنایع دي. دا صنایع قسم په ټول ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، په چیرې به شاعري کې خو په تانس کې ډیر کار کوي. مبالغه برا واخو، که واړی چې یو کریکټر د خندا وړ وګرځي، نو هغه د تناسب سره باسي، د تناسب سره په دوه ډول ایستل کیږي، یا به ډیر کوچنی کوي یا به ډیر غټه. نو یو نظامی جنرال دی، د خلکو توقع ده چې جنرال باید شتنور سړی، غټ سړی، زورور سړی، خو دا ته داسې انځورې په کیسه کې یا په تنزیل کې چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، حتی چې دغه وسلام دی نشي وړلی، او چې دوه ګامه واخې به لوېدلی. دا چې د تناسب وایستي، یا وخت وخت یو څوک ډېر غټه یې چې له هغه څه بېخي بلا جوړ سي، یو خوشامار ځین جوړ سي، دغه دوه حالتونه دي. یعنی دا مبالغه ده چې دی د خلکو په ذهن کې یا غټ کې یا د کوچنی کې د تناسب دی وایستي. معمولا په کارتون کې د مبالغې څخه ډېر کار اخیستل کېږي. یو څوک چې د تناسب باسي، د بدن ځینې غړي غټه یې او ځینې کوچنی کې، هغه د دې د خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د دې لپاره چې خلک ښه وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کرکټر د محیط سره دا شخص د جمهوریت سره یا دا کریکټر کایوان کی انسان د جمهوریت سره سر نه خوري دا متضاد حالتونه دي سړی خندي د مثال په ډول باندې مرتسی په کلی کې مالدار خلک لرو مالدارانو وزیا ساتي پسونه ساتي په شارو کې کسبان دي خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي ارګ ته ولاړ شي که پارک سپی وویني د خناور خبرونه ځکه چې سپیان وس د تلاشی لپاره